د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې په پکتیکا کې انتحاري برید ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په ختیځ کې د نامنیو په غبرګون کې په کابل کې د مظاهرو په اړه به هم په همدې خبرونه کې معلومات درکړو. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلی زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د ایران حکومت خپلو هغو ډیپلوماتانو او استازو ته چې په اټومي خبرو کې ګډون کړی و مډالونه ورکړي، او د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له کبله زرګونه تښتېدلې کورنۍ له ترکیې سره پولې ته په نږدې سیمو کې بند پاتې دي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت ټینګار کوي. په بلخ کې یوې انتحاري حملې درې افغان سرتیري وژلي، او په کابل کې لسګونو کسانو د حکومت په ملاتړ او د داعش پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د ځنیو ناامنه ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده، د داعش پر ضد او د افغان ځواکونو په ملاتړ شعارونه ورکول. د مظاهرې ګډونوال او قومي مشر عزیز الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د حکومت پوځي عملیات ګټور نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په چین کوټ، شینوارو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې له یو کال راهیسې داعش فعالیت لري چې حکومت یې په وړاندې عملیات هم کړي. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت او د دې پروسې په پرمخ وړلو کې د احزابو پر رول ټینګار کوي. د دې ګوند مشري عادلی بهرام نن خبریالانو ته وویل چې د سولې مذاکراتو په پیل کې باید د خبرو اترو یو اړخ سیاسي احزاب وي. دوی سره له دې چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د افغان حکومت هڅې ستایي، خو ټینګار کوي چې دا مذاکرات باید له هر ډول معاملې لرې پرمخ یوړل شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې نږدې 150,000 خالي پوستونه په وزارتونو کې موجود دي. دغه وزارت مرستیال واصل نور محمد نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي تر څو له نورو وزارتونو سره په همغږۍ خلکو ته کاري زمینه برابرې کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همغږۍ سره د نورو وزارتونو سره، سکتوري وزارتونو سره، په دې لړ کې د بیکاری د کچې د راټیټولو په لړ کې وګیدل هم دي.
نوموړي وویل چې د پرسونل د کمښت له وجې په اداري اصلاحاتو کمیسیون کې د خلکو د ګمارنې پروسه ځنډیدلې ده. او په بلخ کې نن سهار یوې انتحاري حملې درې افغان سرتیري ووژل او 22 نور یې ټپیان کړل. د 209 شاهین قلو اردو ویان عبدالقهار آرام ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري حمله نن سهار په دادی ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلي آرام وویل چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي او د 3 تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اورئ.
د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له امله زرګونو تښتېدلې کورنۍ نن له ترکیې سره پولې ته په نږدې سیمو کې بندې پاتې دي. د ترکیې حکومت ویلي چې له دې کسانو سره به چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي مرسته کوي، خو خپلې پولې یې نه دي ورته پرانیستې. د مرستې نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې له بحراني وضعیت سره مخامخ دي. په عین حال کې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل نن د ترکیې له صدراعظم رجب طیب اردوغان سره د لیدو لپاره انقرې ته ورسېده. اروپایي اتحادیه وایي چې انقره باید د کډوالو لپاره خپلې پولې پرانیزي، او پر ترکیه یې فشار راوستی چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورروان موج د کمولو هڅې وکړي. زیات شمېر غیر قانوني کډوال د ترکیه له لارې لویدیځې اروپا ته د تګ هڅې کوي. اروپایي اتحادیه له ترکیه سره ژمنه کړې چې د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په بدل کې به 3 میلیارده اورو مرسته ورسره وکړي. د ایران حکومت نن خپلو هغو ډیپلوماتانو او استازو ته چې تیر کال یې په اټومي مذاکرو کې ګډون کړی و مډالونه ورکړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په تهران کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته د ځانګړي خدمت مډال ورکړی دی. ظریف تیر کال د اټومي مذاکرو لپاره د ایراني پلاوي مشر و. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر علي اکبر صالحي او دفاع وزیر حسن حسین دهقان ته هم د زړورتیا مډالونه ورکړل سوي دي. په دې مراسمو کې تر شلو زیاتو کسانو ته د مذاکرو د بریالیتوب لپاره بیلابیل مډالونه ورکړل سول. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې چې تېر دوبی وشوه، پر تهران د اټومي فعالیت د بندولو په بدل کې د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې شول. د روسیې او ګرجستان د اړیکو د نورمالولو لپاره د مذاکرو پلان د مارچ د میاشتې نیمایي ته وځنډول شو. ټاکل شوی و چې د روسیې د چارو لپاره د ګرجستان د صدراعظم ځانګړي استازي زوراب اباشیدزه او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګریګوري کراسین روانه میاشت د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې سره کتلی وای. اباشیدزه نن وویل چې دا خبرې د تخنیکي مسئلو له امله ځنډولې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د ګرجستان او روسیې د استازو د مذاکرو د لړۍ چې هدف یې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کول دي، درې کاله وړاندې له جنیوا پیل سوې ده. د روسیې او ګرجستان استازو له هغه راهیسې څو وارې په پراګ کې سره کتلي دي. د روسیې په 2008 میلادي کال کې له ګرجستانه دوی جلا شوي سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیکیا په رسمیت وپېژندلې چې په ځواب کې ګرجستان له مسکو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې وښلولې. د جنوبی کوریا سمندري ځواکونو نن د شمالي کوریا د غزمی پر هغه کشتۍ د خبرداري ډزې وکړې چې سهار وختي د جنوبی کوریا اوبو ته ورننوتې وه او په شا یې کړه. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا حکومت پرون یو راکټ هم ازمویلی چې فضا ته یوه سټلایټ دستګاه لیږدولې ده. د پینګویانګ دیکار د جنوبی او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. جنوبی کوریا، جاپان او د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې شای شمالي کوریا فضا ته د سټلایټ د لیږدولو په پلمه داسې راکټې ازمویونه کړې وي چې د امنیت شورا له تړونونو سرغړونه کنل کیږي. په امنیت شورا کې د جنوبی کوریا استازي اوه جون پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
With this launch and the nuclear bomb test
دا وایي زه فکر کوم چې د شمالي کوریا حکومت په دې ازموینه او د هغې بمی ازموینې په مرسته چې تیره میاشت یې وکړه ټولې نړۍ ته دا څرګند پیغام ورکړی چې دا په یویشتمه پیړۍ کې یوازنی هیواد دی چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکوي. د نړیوالو غوښتنه ردوي او د ټولې نړۍ سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د امنیت شورا د مشر او په شورا کې د امریکا او جاپان د استازو په باور د شمالي کوریا دا کار په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. او د بوسنیا په پلازمینه سراییوو کې پرون نږدې 2000 کسانو چې اکثر یې ښځې وې لاریون وکړ. لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې ښځو ته باید په محکمو او د عدلي حقوقي چارو په نورو ادارو کې د حجاب اغوستلو اجازه ورکړل سي. دوی تقریبا پرون یو ساعت د سرایو شار په منځ کې مارش وکړ او حجاب زما حق دی شعارونه یې لیږدول. د دې لاریون یوې تنظیمونکې سمیرا زونیتس ویلاجیک پرون وویل چې پر حجاب بندیز د مسلمانانو پر وقار، شخصیت او هویت حمله ګڼي او محجبې مسلمانې ښځې د کار له حقه محروموي. د بوسنیا سترې محکمې په وروستیو کې حکم وکړ چې په حقوقي ادارو کې حجاب منع دی. د دې بندیز پر اساس قاضیانی، وکیلانی او نورې مامورینې د حجاب له اغوستلو منع دي. د بوسنیا سترې محکمې د بوسنیا د دینی عالمانو او سیاسي مشرانو د غوښتنې پر اساس دا حکم کړی دی. په بوسنیا کې د رپورټونو پر اساس لشت لږه 40% مسلمانان ژوند کوي. د ازادي راډیو اوریدونکو د دې خبرونو نور تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای او اوریدلای شئ.
قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په یو راپور کې به واوري چې په پکتیکا کې نن په یو انتحاري حمله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته. د ننګرهار د ناامن سیمو خلکو نن په کابل کې مظاهره وکړه.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات ته کوم نظامی اوسه واچي چې دغه کډوال بیرته راشي په خپل کولون کې زب زیشي.
د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه به هم په سنگین ولسوالۍ کې د ناامنیو موضوع به هم په همدې خبرونه کې وڅېړو. همدارس په یو بل راپور کې به واورئ چې په پام کې دا د ولسمشر ویان نن په کابل کې د هغو بحثونو په اړه معلومات ورکړي چې پرون د کابینې په غونډه کې مطرح شوي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو پر هغو ناویلو ستونزو خبرې کړي چې نجونې ورسره مخامخ کیږي.
ډیره خفه وم اول ځل، حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی. ډیره راته سخته وه.
نیمه نړۍ د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي. له نورو موضوعاتو سره یو ځای البته اورېدو ته راسره اوسئ. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، په پکتیکا کې نن یوې انتحاري حملې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال محمد داود تپان د ټلیفون په مستقیمه لیک راسره دی. تپان صاحب، دا حمله فکر کوم چې په همدې وروستیو څو شېبو کې پیښه شوې ده، همداسې ده؟
معلومات ځینې کسان وایي چې
بله تپان صاحب، د دې ټلیفون د لیکه کیفیت یو څه خراب دی. زه غواړم دقیقا تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د وژل شویو او ټپیانو شمیره څو ده، او ځان وژونکي په مشخص ډول څوک په نښه کړي وو، پر چا یې دا حمله کړې وه؟ دغلته په دغه ځای کې چې دا چاودنه شوې، کوم داسې لوی پوځي یا بهرنی هدف شته؟
ډېره
زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال محمد داود تپان و چې د پکتیکا ولایت په یاخیلو ولسوالۍ کې په لوی بازار کې په یو بمی چاودنه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات راکول. چارواکو زمونږ خبریال ته ویلي دي چې په دې انتحاري حمله کې چې په یو نانوایی کې شوې ده، 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي چې واړه ملکی وګړي دي. د دې حمله هدف تر اوسه پورې نه دی روښانه شوی. قدرمن اوریدونکو، له تاسو نه بخښنه غواړو د ټلیفون د خراب کیفیت په خاطر. د ازادۍ راډیو پر روانو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکړو.
ازادۍ راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاغله ازادۍ راډیو اوري. د ننګرهار د ناامن ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو نن په کابل کې په یو مظاهره کې له حکومت څخه په خپل سیمو کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسیده ویل چې د ننګرهار په ناامن سیمو کې د حکومت لخوا پیل شویو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او ناامنیو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د مظاهرې ته لنږدې ورغلی و.
د ننګرهار د نامنو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وروستیو نامنه یو دې ته اړ کړل چې د خپل غږ د اوچتولو لپاره کابل ته راشي. مظاهره چانو چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسېده او د کابل ښار په حضوري چمن کې سره راټول شوي وو، د هغه چا په ضد شعارونه ورکول چې بېګنا ولسي وګړي او افغان امنیتي ځواکونه وژني. مظاهره چانو ویل چې د ننګرهار په ځانګړي توګه د اچین کوټ او شینوارو په ولسوالیو کې د حکومت لخوا پیل شوي عملیات پڅ روان دي. د مظاهرې تنظیمونکي او قومي مشر عزیز الله شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ګړندي کړي.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راته حکم نظامي او دغه د ولست امنیت په خاطر باندې یعنی دغه مخکې پوسی واچي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي په خپلو کورونو کې زیب زی شي چې نو اوس فعلاً مکتب ورته شته، نو چپخانه ورته شته، د آرت څه نه محروم دي.
ښاغلي شینواري وویل چې له نامنو سیمو څخه نږدې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې چې تر اوسه حکومت او اړوندو کورنیو او بهرنیو ادارو ورته پاملرنه نه ده کړې. له تېر یو کال راهیسې داعش د ننګرهار په اچین کوټ نازیانو شینوارو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی چې ورسره سیمه نامنه شوې ده. د راپورونو له مخې داعش ډلې په ننګرهار کې په کمه موده کې د سیمې په لسګونه خلک وژلي او په زرګونه یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي چې دا مهال د حکومت په ملاتړ ولسي خلکو د دې ډلې په ضد وسلوال پاڅون کړی. که څه هم د ننګرهار د خلکو د غوښتنو په اړه تر اوسه د امنیتي چارواکو په نظر اخیستو بریالي نه شو، خو له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې د داعش ملامته کړې ده. افغان حکومت وایي چې په ننګرهار کې د داعش په ضد پراخ پوځي عملیات اوس هم روان دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د داعش په ضد په پوځي عملیاتو کې یاد ډلې ته درانه تلفات اړولي او د دوی د راډیو په ګډون یو شمېر مرکزونه له منځه وړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته حکم کړی چې دا ډله وځپي.
د ازادي راډیو خبریال و چې د ننګرهار د ناامنه سیمو د اوسیدونکو د نننۍ مظاهرې په اړه معلومات راکول. د ننګرهار د دې سیمو اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د دوی په سیمو کې پوځي عملیات وکړي او امنیت ټینګ کړي. خو آیا ټول خلک دقیقا همدغه غوښتنه لري چې نن په کابل کې مظاهره چانو وکړه؟ د حکومت عملیات څومره ګټور کېدای شي؟ مخکنیو عملیاتو یې څومره نتیجه ورکړې او په راتلونکو عملیاتو کې ستاسو تمه څه ده چې څومره به دا عملیات ګټور وي؟ په دې اړه که نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو له لارې همدا شیبه له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. قدرمنو اوریدونکو، اوس چې د ناامنیو په موضوع کې یو، د هلمند د سنګین ولسوالۍ د ناامنیو په اړه هم تاسو ته معلومات درکوو. د هلمند سنګین هغه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو تر پرله پسې حملو لاندې ده او ویل کېږي چې وضعیت په دې ولسوالۍ کې تر دې حده خراب شوی چې حتی ځینې خلک دا ویره هم لري چې ښایي د ولسوالۍ یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د شیبه په مستقیمه اړیکه د کابل له سټوډیو را سره دی. دایی صاحب، دغه شیبه چې زه او ته خبرې کوو، په سنګین کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اتکل صاحب، ما څو شیبه مخکې د هلمند والی د ویاند عمر زواک سره او د غرنګ د سنگین ولسوالۍ د چارواکو اړوند مقامات سره خبرې وکړې. غوچ پیلن جګړه نسته، اما تیر شپه هم په سیمه کې خال خال ډزو وجود درلود. د سنگین د سکوت په اړه دغه خبرې، البته درې ورځې وړاندې د کومې جګړې څخه چې په کې 16 امنیتي سرتیري وژل شول، بیا راپورته شوي دي او په رسنیو کې دا خبرې اوس ډېر تودېږي چې مانه دا ولسوالۍ سکوت کیما. د دې ولسوالۍ مرکز د تیرو درې میاشتو راهیسې محاصره دی او یوازې د ملي اردو کنډک هلته په یوه تعمیر کې وجود لري چې پر هغه باندې وسلوال کله کله ډلیز بریدونه کوي، نو داسې ویل کېږي چې دا ولسوالۍ لا سکوت نه ده.
بله، مګر دا ویره خو په پرله پسې ډول د سیمې د اوسیدونکو په زړونو کې شته چې ښایي هره شیبه دا ولسوالۍ سقوط وکړي. آیا دغسې یو رواني حالت او دغسې یو رواني فشار ژوند له ستونزو سره نه مخامخ کوي ورځنی ژوند.
تکل صاحب، د سنگین د اوسیدونکو په څلورو کې درې برخې له وړاندې د تیرو درو کلونو راهیسې چې د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې په سروان کلا کې او په ځینو نور سیمو کې جنګونو زور اخیستی او په دې درېو کلونو کې بیا په خاص ډول په دې تیرو درېو میاشتو کې چې د ولسوالۍ تر مرکزه راورسېدی او بازار هم د حکومت له لاسه وتی، د څلور څخه درې برخې له وخته یا نږدو امن سیمو ته چې د طالبانو په لاس کې د په اصطلاح جنګونه نصب کې یا ګریشک ولسوالۍ او لشکرګاه ته کډه شوي دي، خلک هره شیبه دا حالت سری چې حکومت څه کوي، عملیات به کېږي، د دوی سیمو به نیول کېږي نه به نیول کېږي، او دوی به کورونو ته ځي نه به ځي، یعنې د خلکو د خولې موږ ته څو واره دا شکایت شوی دی چې حتی د دوی د تیرو درې کلونو راهیسې کښتونه پاتې د دوی نه دي اخیستي. هغلته د عادي ژوند په اړه اصلا نظریه او مفکوره وجود نه لري، هلته خلک په تیښته کې دي او هره لحظه مرمۍ وري او هره لحظه جنګونه دي.
داسې حکومتي چارواکي داسې کوم پلان لري چې په راتلونکي کې هر اړخیز عملیات وکړي؟ آیا د دې کار لپاره لازمه قوا او وسایل لري چې لکه په ځینو سیمو کې چې دوی عملیاتو نتیجه ورکړې ده، مثلا په شمال کې عملیات وکړل، د ننګرهار په ځینو سیمو کې عملیات وکړل، چې تر یو حده پورې د دغه سیمې د اوسیدونکو لپاره امنیت راولي؟
تکل صاحب، تقریبا یو میاشت یا 15 ورځې مخکې د سنگین ولسوالۍ اړوند دوهمې پلې لیوا ته چې د 215 میوند کل اردو اړوند یو ډیر ستر کاروان د سرتیرو او مهماتو ورسېدی، په دې نوم چې چارواکو هغه وخت په سنگین کې د پراخه چڼیزو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ، مګر تر اوسه پرې داسې ښکاري چې هلته عملیات نه دي پیل شوي، او هماغه یو کنډک چې د یو تعمیر حیثیت لري په هماغه کې چې کوم د ملي اردو سرتیري او څو پولیس محاصره دي، هماغه وضعیت تر اوسه دوام کوي، او د تیرو دوه ورځو راهیسې طالبانو بیا یو ځل زور اچولی دی او په دغه سیمه باندې دلیز بریدون ته دوام ورکوي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه چې یو عمومي تصویر دی د وضعیت له سړي سره وي، چارواکو څه وایي چې دغه لویه قوه چې هلته مرش کړې وه د عملیاتو لپاره دوی ولې عملیات ونه کړل؟ یعنی زور نه رسیږي او که نور ملحوظات دي د سولې خبرو ته دوی منتظر پاتې دي، یو څه خو باید وي د دې عملیاتو د ځنډېدو تر شا؟
که زه د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سره جنګ خبرې چې موږ ته تقریبا شل ورځې مخکې کړې وې، تاسو هم هغه دا چې هغه وایي چې دا ځل طالبانو ته په هلمند کې ډېرې زیات پیسې ورکول شوي دي، ډېر مهمات او درانه وسایل ورکول شوي دي، او هغوی ځینې وسایل نسبت د افغان ځواکونو د مهمات او وسایلو په نسبت په خاص ډول په وسلو کې غښتلي دي، او وسلوال ډېر کوشش کوي چې ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي، مګر په دې وروستیو کې په هلمند کې د ټولو امنیتي ځواکونو مشر یا د اوپراتیپي مسایلو مشر جبار کرمان ټاکل شوی دی، هغه ویل دي چې موږ له عملیات د وړاندې پیل کړي دي، خو دا چې دا عملیات ولې معلومه نتیجه نه لري، هغه ویل چې موږ نه غواړو چې د ډیرو ټانکونو او الیکوپټرو او د یو رش نه استفاده وکړو او خلکو ته ځان وښیو، خو زموږ چاپي شپني عملیات او د وسلوال مخالفینو په ضد باندې په ځینو سیمو کې د کمربندونو تقویه کولو بهیر څو ورځې وړاندې پیل شوی دی او د عملیات دوام لري، خو تر اوسه پرې دغه عملیاتو چې موږ په مارجي کې پوښتنه کړې په نادلي کې دغه رنګه په سنگین کې او خپله د لشکرګاه اړوند د باباجي په سیمه کې خاص نتیجه نه ورکړې، حکومتي ځواکونه خاص پرمختګ نه لري.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای و چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. مخکې یادونه وشوه چې د سولې خبرې البته یادونه وشوه په دې وروستیو څو ورځو کې، وروسته له دې چې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو غونډو دریمه غونډه جوړه شوه، نو د سولې خبرې یو ځل بیا په ژبو دي. د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په مخکتنه کې، البته د کابل د ورځپاڼو په مخکتنه کې به واوري چې د کابل ورځپاڼو هم د سولې مسلې ته ځانګړې کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د سولې مسلې او د حکومت دننه یو شمېر مخالفتونو او د دغو مخالفتونو اغیزو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې ورک ادرس په مطلب کې راغلي، په سوله او امنیت کې خیر دی، خو د افغانستان روانه جګړه نیابتي ده او په کار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د جګړې پټ اړخونه وڅېړل شي. د مطلب لیکوال ویلی سوله هغه وخت راتلای شي چې د جګړې دواړه لوري له شخصي ګټو تیر شي او د ملي ګټو پر بنسټ د افغانستان د ژغورنې فکر وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې باید په اوسنیو شرایطو کې رسنۍ، سیاسون او ځوان فعالان د سولې لپاره زیات تبلیغات وکړي څو د جګړې د ښکېلو ډلو فکرونه له جګړې څخه واړوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبان څه غواړي او پاکستان په څه لګیا دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو یوه ډله د ټولو بدمرغیو لامل پاکستان بولی، خو پاکستان بیا وایي هڅه کوي چې افغان طالبان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د اسلام آباد د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې سره سم په فرا کې د ملا منصور یولس قمندانانو ملا محمد رسول ته بیعت وکړ چې دې کار د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. په سرمقاله کې دغه راز راغلی چې پاکستان ډېره هڅه وکړه چې طالبان سره یو ځای کړي، خو د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې د ملا محمد رسول ډله چې له ملا منصور څخه راجلا شوې له افغان حکومت سره ډېره لیوالتیا لري. چراغ ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې ټینګښت هغه دولتي پروژه ده چې هیڅکله هم ملي نشوه. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې لپاره د سولې عالي شورا په فرمایشي ډول جوړه شوه او د ډېرې بودیجې له مصرف وروسته بالاخره نړیوالو مرستې پرې بندې کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي د سولې شورا په تشکیل باید له سره کتنه وشي او هغه کسان ورڅخه لرې شي چې د سولې د خبرو وړتیا نه لري او فرصت طلبه دي. کابل پوست په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت ترمنځ مخالفتونو له امله 50,000 پوستونه خالی دي خو کسان نه ورته ګمارل کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د دولت یوه واړه پوست هم داسې کسان باید مقرر شي چې د ملي وحدت حکومت د دواړو ډلو موافقه پرې شوې وي.
زمون غاګله آزادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو مخکې مو یادونه وکړه چې د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی نن په پام کې د چي خبريالانو ته د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي. دا مسایل کوم دي؟ د کابل په استودیو کې د آزادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن د شي په مستقیمه لیکر سره دی. تورمن صاحب
بله ټاکل شوی تاسې د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل ټاکل شوی چې د افغان ولسمشر ویان محمد ظفر هاشمی شیبه وروسته یو خګنی خبری کانفرنس ته خبري وکړي. خغلی هاشمی به د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه د معلومات ترڅنګ د ځینو حقوق قوانینو د تصویب په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي، کوم چې تیر ورځ د کابینې په غونډه کې تصویب شوی یا بیا خبرې پرې شوې. په دغو قوانینو کې یو د انسان او د کډوالو د قاچاق قانون دی چې ښایي په دې اړه هم معلومات ورکړي. هغه موضوع چې نن سبا ډېره ګرمه ده او په لسګونو افغانان له عمله وژل شوي دي او لا هم له افغانستان څخه د انسان او د کډوالو د قاچاق لړۍ روانه ده. دغه شان ښایي ښاغلی هاشمی د یو شمېر نورو هغو موضوعاتو په اړه چې د ګنګوسي تر حده دي هم معلومات ورکړي. نو د ښاغلي هاشمی د خبري کانفرنس مهم ټکي چې به وروسته به شروع شي ان شاء الله چې په نورو خبري خپرونو کې به له تاسو سره شریکو ته کړم.
ډېره زیاته مننه اجمل تورمن چې له کابل راپور راکو. د پاکستان پاوز او د کورنیو چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي ښار ګوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیري او پوځي تجهیزات استولي دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیاردونو ډالرو پانګونې د امنیت خوندي کول دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د چین د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو د پانګونې امنیت چې د بلوچستان له ګوادر ساحلي ښار څخه پیلېږي د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعالې دي یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوس او د کورنیو چارو وزارت وایي د ګوادر ښار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف سلګونه نور سرتیري استولي دي او په نږدې راتلونکي کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتي مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ګوادر ښار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډېر شر شوخوا 1500 خاص سرتیري په دندو وګمارل شي. چین په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو پانګونه چې سرکونه، ریل لارې او د پایپلاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. که څه هم چې پاکستاني مقاماتو دا لا نه دي ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارده ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چېرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر لا ګواخ سره مخامخ کړي. خو د بلوچستان د چلای غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدای غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زوره ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
قدرمن اوریدونکو دا د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شیبه فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په پکتیکا کې د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې نن 15 تنه په یوه انتحاري حمله کې وژل شوي او 9 تنه زخمیان دي. په سیمه کې ځینې خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا د ماین چاودنه وه خو دقیق لا نه ده معلومه. د بله پلوه نن په بلخ کې په یوه انتحاري حمله کې 3 تنه ووژل شول او 21 تنه زخمیان شول. په کابل کې نن یو شمېر کسانو لاریون وکړه او په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یاداش فعالیتونه وغندل. د ایران حکومت خپلو ډیپلوماټانو او هغو استازو ته چې تېر کال یې په اټومي مذاکرو کې ګډون کړی و مډالونه ورکړل. د جنوبي کوریا سمندري ځواکونو نن د شمالي کوریا د غزمې پر هغه کښتۍ د خبرداري ډزې وکړې چې سهار وختي د جنوبي کوریا اوبو ته ورننوتې وه. په عین حال کې په ملګرو ملتو کې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د جنوبي کوریا استازي د شمالي کوریا د وروستي راکټي ازموینې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د ټولې نړۍ امنیت ته یې تهدید پېښ کړی. د روسیا او ګرجستان د اړیکو د نورمالولو لپاره د مذاکرو پلان چې د رواني میاشتې لپاره جوړ شوی و د مارچ د میاشتې تر نیمایي ځنډول شوی دی. د ګرجستان استازي ویلي چې دا کار د تخنیکي ستونزو له امله شوی. او په داسې حال کې چې نن د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل په انقره کې ده او د ترکیې له صدراعظم رجب طیب اردوغان سره ګوري. رپورټونه وایي چې د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د شدیدو پوځي هوایي حملو له امله زرګونو کسان د ترکیې پولې ته ورتښتېدلي دي خو ترکیې لا خپلې پولې نه دي پرانیستي.
او دا هم له ازادۍ راډیو د نن اقتصادي خبرونه چې مرزي احمد زی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالداری ملي دفتر پرانیست. د کرنې او مالداری وزارت د نشراتو د برخې مسؤل لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت په پام کې لري چې څه کال په خوست کې زر جریبه کرنیز بڼونه جوړ کړي او هم 1500 جریبه نور زاړه بڼونه له سره ورغوي. دی وایي دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالداری ملي دفتر پرانیستل کیږي او دغه دفتر په 1395 کال کې په دغه ولایت کې زر جریبه کرنیز نوی بڼونه جوړوي. راشد وی په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالداری دفتر لاري یو شمېر زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابرېږي او هم بزګرانو ته د کرنیزو محصولاتو د کرلو طریقه ورښودل کیږي. دغه راز د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې په 1395 کال کې د هیواد په 28 ولایتونو کې 14000 جریبه نوی بڼونه جوړ کړي. د خوست دولتي مسولین سوداګر او مدني فعالان وایي که چیرې د ملي وحدت حکومت د خوست د غلام خان بندر لار په یوه ترانزیتي لار بدله نه کړي نو پراخې مظاهرې به وکړي. د خوست د ولایتي شورا مشر عبدالولي واحد زینن ازادي راډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د غلام خان بندر په اړه دوه ګونی چلند کوي او نه غواړي چې دغه لار په یوه ترانزیتي لار بدله شي. نوموړی وایي چې دوی په پرلپسې ډول مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی سو د غلام خان بندر لار د ترانزیتي لار په توګه معرفي کړي خو حکومت دغه مسلې ته پام نه کوي. د خوست د غلام خان بندر لار د کراچۍ ترانزیتي لار ته نږدې ده. د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د شیرخان بندر په صادراتو کې د تیر کال په پرتله سږ کال 50% کموالی راغلی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو مدیر مسعود وحدت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ولایت څخه د پانګوالو د تېښتې له کبله د کندز اقتصاد ډیر زیانمن شوی دی. په کندز کې یو شمېر سوداګر بیا وایي چې اوسمهال په کندز کې امنیت نشته او نه امنیت د کې دی لامل شوی سو سوداګر خپل کورنۍ او شتمنۍ له کندز څخه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومانه 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 6 افغانۍ. د خبرونو پای
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه د یو کلی زرغګونه رادیو ډرامې یوه برخه او نیمه نړۍ تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې څو مختصر استمسونه چې تاسو خپل نظریات پکې راستولی دي. د نورستان ولایت د کامدیش د برګ مټال دواب او مندول لره تر اوسه د دولتي مامورینو پر مخ باندې تړلې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دولت پر ځای چې د ولس خدمت وکړي، نو د دوی شتوالی په سیمه کې د خلکو د آزار او اذیت باعث ګرځي. دا یو اوریدونکي را لېږلی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی. سردار ولی سیرت د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکي: نور نو باید افغانستان د سولې په خبرو وخت ضای نه کړي او د تروریستانو پر وړاندې جدي غبرګون وکړي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي: کچېرې هوایي ځواک په عملیاتو کې وي نو نتیجه به یې ښه وي. او احسان الله برک له لشکرګاه څخه لیکي چې په هلمند ولایت کې باید عملیات پیل سي، ځکه چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیت خرابیږي.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلام باندې ټول خبریږي چې د مخدره موادو سره سروکار لري. اوس راځي واورو چې کلیوال به څه غبرګون وښيي.
جمیل لالا، سید کاکا، تاسو ما چیرته بیایئ؟
ته راځه د ژوند خوا ته راسه، هلته به کینو خبرې به وکړو.
ما څه نه دي کړي، هغوی دروغ وایي، ما سره هېڅ سم نه وه. زما له نشې مه وتله څه کار دی؟
اسلامه، بې ځایه دلیل وایي، دا خبرې دې څوک نه مني. ما او جمیل شک در باندې کړی او شاهدان هم در باندې لرم.
شاهدان؟ هغوی دروغ وایي، ناصر تومت را باندې کوي.
ها ته څه پوه شوې چې ناصر ویلی؟
او ته څه پوه شوې؟
هسې مې وویل، هلته هغه خلک ولې راټول شوي دي؟
اوس مونږ هم همالته ور روان یو. هغوی هم غواړي په دې پوه شي چې تاسو درې کسانو له نشه یي موادو سره څه کار لرو.
نه نه، زه بېرته ځم.
راځه راځه، هېڅ خبر هم نه ده اسلامه، څه چې رښتیا یې وی وایه.
هغه دی اسلام را وست، خپله پوښتنه ورنه وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شاه دا څه تاسو را پسې تړلی؟
ته دا لږ زما په لاس راکړه، زه پوټکی ترې وباسم.
ته کښېنه داوته، دا د خبرو طریقه نه ده.
ملک صاحب، که یو ځل زما زوی په نشه یي توکو اخته کړی وای، بیا به مې لاس ته څه راتله.
ښه ملک صاحب، دا تاسو او دا اسلام هر ډول پوښتنې چې ورنه کوئ وی کوي.
د چې څه پوښتنه؟ ما خو څه نه دي کړي.
اسلامه، دا وړه خبره نه ده. د نشه یي توکو لیدل او چا سره بي څه نه وي، دینه ډیر لوی لوی جنجالونه جوړیږي.
ولی غلی خبرې وکړه، زما زوی ته دې څومره پوډر ورکړي؟
هېڅ مې نه دي ورکړي، زه به ولې ورکوم؟ زه خپله بل چا په زوره پیاخته کړی وم.
ښه ښه، یعنی دا منې چې دا نشه یي مواد ستا وه؟
ما سره وه خو زما نه وه.
ښه، اوس یې په ما راتپې، ستا له جیبه راونه لوید.
ته خلاصه، ستا خبرې موږ مخکې واورېدلې. اسلامه، ته چا په زوره دې کار ته اړېستلی؟
زه چې له کوره فراری شوم، ځان ته په کار پسې ګرځېدم، هلته له همدې کس سره مخ شوم، ناخبره پر کار ورسره ودرېدم.
ښه، اوس په دې ځان خلاصوې؟ ها وایي، څه چې کرې هغه برې بې. اسلامه، اصله خبره خو دې اوس وکړه. اوس دا م ووایه چې تا غوښتل نور ځوانان پرې اخته کړې، ځکه د ناصر او نور محمد در سره شریک کړي وو. زما د زوی نوم ورسره مه یادوه، زه دا قاچاق به نه پرېږدم.
قاضی صاحب، زما پر ماکل محمد نعیم د دلاور خان لخوا چې د نعیم رور دی او د فرزانې مشر تره کېږي جبر شوی و. ورته یې ویلي وو چې دی باید خپله لور فرزانه په همدې کم عمر د ملک ستار زوی ته ورکړي، ځکه چې دلاور خان له ملک ستار سره ژبه کړې وه. او که نوی ور کرده داب ده دلاور خان خانی تا سپکاوی و. خسرات ده چه نعیم رازی نو چه خپلا وڑا لور ور کی دلاور خان نعیم تا دام ویلی و. که دا کار ولی کی خپلا وروری با وسر ختم کی. او دا پا قانون که ده جبر او اکرا پراتا بلس ندی. نوزد استناف ما کمی چخه دا ایل لرم چه. محمد نعیم بیگونا ثابت شی. او لزندان آزاد شی.
دلاورا. تو کوم دلیل لري چې وړاندې کی؟
نه قاضي صاحب ویلی نشم، خو څه چې وکیل صاحب وویل حقیقت هم دا دی. زه نه پوهېدم چې داسې به کېږي، ما وبخښئ.
ټول دلایل واورېدل شول. موږ د استناف محکمې قضایي هیئت خپله نهایي پرېکړه دوه ساعته وروسته اعلانوو.
سمه ده دلاور خانه او نعیمه درځئ.
وکیل صاحب څه پرېکړه به وکړي؟
څه ووایم؟ زما په نظر خو دلایل منطقي او قانوني و.
ګوره وکیل صاحب، که دا دلایل ونه منل بیا به څه کېږي؟ نعیم به بېګناه جزای نی.
که دا دلایل د دوی قناعت حاصل نه کړي نو دوی ته به نعیم هم ګناهکار ښکاري. خو خیر، هره پرېکړه چې کوي بایده دي چې د قانون له دایرې بهر نه وي.
دلاور لالا خفګان مه کوه، چې ته زندان کې پاتې کېږې بیا د زم پاتې یم.
نه نعیم وروره،
خبره د ګناه او بېګناهي ده. که بیگناه او سه نوول زندانی سه.
تاسی خوست ما ملامت هوایی حکم اخپل زوی بانی دا ورز راشی هیس با مرتوانو وایی.
او هاگه دا استاپلار هم تا تاسه نوایی که نخو هاگه خپل لده کارون لاز نخیسته.
مونگ اسلام دست پک و سپور و خبور او راولو لپار دلتا ندر آگوخته.
داو دا پا دی کارونه با در نخفه شو، مگ مشرانیو. دی کشرانه دی اصلاح لپاره دی زوانانو خپل را اوغتو، او مگ بیا داسی ستونزی ورته جوری کن. دا خو که کار نده. زوی دی پا خپل وایی چه حتی اسلامی پا مخی تش سگرده نده اسکلای.
خواه ملک صاحب، نور بزر سنو آیم.
خواه اسلامه بچو، تو وای، اسلام خنه خبره بلده والوا. زه سم پو نشوام، تا سره چه شوی دی؟
ملک صاحب، طول خبر وای چه دی دیر مدل کور او کلیو رکوام.
اوهو، اویلاتیم طولو تا ورو رو معلوم شو. خیر، خدا دی دلاور خان تا انصاف اکی پا دی سرطان بگی.
هو، بس اما جنجال و چی سل نور جنجال دونه وزر گوال. زر دیر سرگردانه و لیو کس سرم مخشوام. هاگ بل جا تا ور وستم، کاری را ترا کر. زوال وقتونه که نوم خبر شدی تا کارو بار کوی. ور سر شاگر چوام.
خخا، دا چوک و چه کارو باری کوا؟
اغوی قاچق باران و.
خا بیا
چه کل از دوی بانی خبر شوم ما تا اختار را که ویلی که ده چه تا لخلی او تا جواندهی باران و نگردی او نور با تم مونگ سرا کار کوی.
خنو تو از قاچق باری ها؟
داود کاکا خبرو تا بای پریدو سامه ده. خا اسلامه بیا نو تا کلا و سرا پر نیشهی تو که اختاسوی او دوی لطانه چه گوختل؟ دوی ما تا دا وظیفه را کرده و چه باید روزماره پر متعدین و نشهی مواد هر سا چه باو خرسه کم او تا چنگی زم کم کم پی روک دیکرم.
دا بیچاره
تا چه دوم را خوی خدا خلق بده پولیسو تا پلاس ور کرده وای.
ما تا دمار گواه کرده و.
اسلاما خیر ده که آقا وقت جرات ندرلود اوس مونگ در سره یو حقوی در طول ملت دخمانان دی پولیسو تا پلاس ور که پویگی د مخدراتو کو قانون په حساب دوی درې جرمه کړی دي. اول د جبر او اکرام موضوع، دویم قاچاق، او دریم په خلکو خرڅول او ویشل.
نه نه زه دا کار نشم کولای، هغوی ډېر خطرناک خلک دي.
ښه قادر خانه، زمونږ د راتلو په علت خو به پوهېږې. څه به خبرې له سره پیل کوو؟
هو خود به پوهېږي. اوس کور ته راتګ څه چې زه او ته هسې ورسره مخ شو خبره ور یادېږي. مطلب دا چې په ډېر تلو راتلو مو په عذاب کړی.
کله حقیقت تیر نه سو قدیر ته ستړی کړی.
مولوی صاحب ته هم د صابر پلوي کوې لکه چې صابر راباندې زورور شو.
څه څنګه قدیره؟
دلته د زورور او کمزوري خبره نشته، د سمې او ناسمې لارې خبره ده.
چې کومه لاره به تا انتخاب کړې وي قدیره؟
که ریښتیا راباندې وایې دلته څو خبرې وي. یو خود مولوی صاحب حق وینا وه، بل دا چې له اول ورځې ټول کور یو خوا او زه بل خوا وم.
دا خلک وایي چې هغه شر دې پیښ سي چې خیر مو پکې وي. ستاسو د دنیا او آخرت خیر پکې و. ښه قدیر خان، له خبرو خو دې داسې ښکاري چې موږ به خفه نه کې.
کلیوالو نه مې ډېرې خوږې او کږې خبرې واورېدې، خو مولوی صاحب تو موږ ته ډېر قدرمن یې. بس صابره، د زوی د واده تیاری دې ونیسه.
یعنې له دوه چنده ولور نه تیر شوې؟
نه، هېڅکله نه.
نو څه قدیره؟
مانا دا چې زه هېڅ ولور نه غواړم، دومره پیدا که چې د زوی واده دې وشي.
بېشکه دې قدیره، له دې ځوانۍ سره دې راکه غېږ دې ډېر خوشحاله شوه.
یا الله، شکر گزاره دی یم ستا په مهربانۍ زما کوشش نتیجه ورکړه او دوی له دې جنجاله خلاص شول.
ته صبر، زه کور ته یو زنګ ووهم.
زنګ ووهه.
بلې، مبارک موشه، ستونزه حل شول خیره. او بیا چې درغلم نورې خبرې کوو. څه د احمد انډیوالان دلته راغلی دي؟ اوس د خدای په امان.
مولوی صاحب، الله دې ښه درسره وکړي، زما د لور ژوند له بربادۍ نه وژغورل شو.
قدیر خان، زما مسؤلیت همدا و چې سمه لاره درته وښیم او ښېګڼه ستا وه چې کله په ښه او بد پوه شوې سمه لاره دې ونیوله. اوس د نعیم او دلاور خان حالت ته ګوره.
هو، خو زه هم ډېر زنګ پوه شوم، کاشکې مې دا پټې سترګې وخت خلاصې شوې وای.
مولوی صاحب، نورې خبرې به بیا وروسته وکړو، زه اوس غواړم کور ته د خوشحالۍ زیری وکړم.
سمه ده، درځه صابر او قدیره. خدای دې خیر درکړي.
مولوی صاحب، خدای دې دنیا او آخرت ښه کړه، زما د احمد زوی ژوند له خیره له خوشحالیو ډک شو. لاړو درنه قدیر خانه، کور دې ودان، د خدای په امان.
په مخه مو ښهشه. مخکې شي
صابر کاکا، بد مشه خبره جوړه شوه.
وو دیوالور لانجو خلاص شو، د زوی واده مې له خیره کوم.
خیر مبارک دی صابر
کاکا، کور دی ودان.
څه شوې ملنګا؟ دې بد مشه ته راکه دا ډول دې چې ورته کا شي کا. دې بد مشه ملنګا یا مرتان کا سجدا احمد واده درته
ورو ورو. خدای دادا چې ټول دی وچو
بکا وا چې خپل خوشالي وکړي. الکان دي ځوانان دي فريدا.
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې له مخدره موادو سره هر ډول تړاو جرم دی؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړې توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي؟ په دې برخه کې میندو ته څه کول پکار دي او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واوري. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو.
په شمال زون کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالې ماري حیدري ازادي راډیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 903 قضیې ثبت شوې دي. اغلې حیدري زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډېری یې زندۍ کول، جنسي تیری، وهل ټکول او صحرایي محکمې شامل دي. په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست محمد جواد علوي ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي.
ترنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپل لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکي خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده، حیرانه وه چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې چې راغی یعنې نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی. ډېره راته سخته وه، په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکي زرغونه هم له خپلې مور او مشرانو خویندو نه ګیلمنه ده. وایي دا چې لومړی ځل عادت شوه هیڅ نه پوهېده چې ولې داسې شوې. له شرمه یې له خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپله د حالت سره مخ شومه ما هیڅ پوه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور د هیڅ ماته یو معلومات ماته په دې باره کې نه و راکړې. سره زه خپله ډېره ډارېدم چې په ما څه سوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول ما فکر کاوه چې د خلک ماته ګوري پوهېږي په ما کوم څه سوال. ام ډار ام که شرم خپل ځان مل خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حیب مو کې پیدا شوی ده. داس څه حالت ده؟ یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کړه. د مایندې خپل لور سره به رفاقت غونډې او هغه ولري مخته دینه چې دغه حالت سره مکې مخې شي لږ معلومات ورته ورکړي شي لږ آماده ورته اوسېږي لږ ورسره صمیمي رفیق رفیقانه دوستانه روابط ورسره ولري او رقم په دې موضوع باندې باید پوه کړي.
اغلی زرغونه زیاتوي دا موضوع باید د ښوونځیو په تعلیم نصاب کې شامل شي چې شاګردان د ښوونځي له دورې ورسره بلد وي. دا د خپل ښوونځي کیسه هم کوي چې کله به یې له ښوونکي نه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نه ورکاوه.
دا موضوع داسې یو موضوع ده چې باید هر انسان هر نجلۍ باید په دې باره کې معلومات ولري بشپړ مخکې له دې نه چې داسې حالت سره مخ کیږي. دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په درېیم صنف کې به د حیض و نفاس په نوم یو هغه لوستنه په کتاب کې موږ هغه نه پوهېدو. چاته مې نه ده چې شي ده استاد مې نه وایي زه تېر سي باندې تاسو نه پوهېږئ. باید زموږ سر په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شئ یا نوې ځوانۍ سره مخ کیږئ دا حالت سره تاسو مخه ده چې تاسو ونه ډارېسئ. دا کسې مې اورېدلې سي بعضې نجونکۍ حیرانې سوي دي چې ما څه شي سوی ده د خودکشي هوډ یې کړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپلو اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېر متوجه وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپلې لوڼې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آگاهوي. د کابل اوسیدونکي جمیله وایي دې تل خپلې لورګانې په دې پوهولي چې تاسې له داسې یوه حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
داسې عادت ما ورده ژوند کې یو پړاو ده چې یو پړاو نه بلته جنوکۍ ځي. دا باید په دې ټولې میندې خپلې لورګانې پوه کړي. ټولې میندې باید رهنمایي ورته وکړي مای لورګانو ته چې دغسې حالت راځي ژوند کې. زه ټولو میندو غواړم چې دغسې خپلو لورګانو ته پوهاوی وکړي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمي په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یوه جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یوه ډېره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپوهان دې پړاو ته د جهش د بحران د یو ډیر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلیږي. 50% کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمي د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي، وحشت پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنې په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه، له ذهني اړخه، له جسمي اړخه، له جنسي اړخه بدلونونه راځي او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند، په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
په میاشتني عادت کې د روحي ستونزو تر څنګ صحي برخې ته هم باید ډېره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي که په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپله حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کېدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټره نجم سما شفاجو وایي په میاشتني عادت کې باید نجونې او میرمنې خپلې پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي چې او ګیره کېږي یا ګزک کېږي. دا غلطه خبره ده. کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده. د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکېږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطر دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرمو اوبو سره همداسې پاک سوتره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پې تبدیل کړي. ښځې یا جنکۍ دا نخي پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخي پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د اوکشه کړي، بیا د لمر ته واچوي، ښه وچ شي شاو مخې. بیا که اوتو هلته میسره وي خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنې مکروبونه یې مړه شي یا د نغري ته نږدې کړي.
ډاکټر نجم سما همدارا زیاتوي په دې وخت کې باید نجونې ډېر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډېرې ضایع کیږي.
جامو په دوران کې جنکۍ ډېره تنده کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري. نو دوی بیا پریزونه کوي، خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح ده نه دی خوري. خو خطر دا ده چې ګرم ګرم سیزونه دې وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دې وخوري، ګرم ګرم چای دې وخوري، ګرم ګرم سوپونه دې وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره ښځه د مایات ضایع کیږي او بل روزانه رژیم کې ښه خطر ده چې ترکاری او مستوس څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاري د ډېرې وخوري. کوښښ وکړي چې د جامو په دوران کې مایعات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنیو ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي او دا موضوع باید له شرمي حالت نه وایستل شي.
کورنیو ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپل بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپل بچانو ته ډاډګیره نور کړي، خپل بچانو مدیریت کړي، ځینو پوښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړین ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان وسره دي سي دي علماونه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دینی اړخه معلومات ورکړي. کورنۍ ته او په ډول دغه مسله له ټابوي حالت نه له شرمي حالت نه راوباسي. د یو طبي مسله ده، یو صحي مسله ده، یو اروایي مسله ده. ټول د مسله ته کې د ټول په ځون کې د مسله راځي. ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا کوي، د اروایي بحران پیدا کوي او په ډول منحرف شي.
ترنو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمي او دوستانه فضا رامنځته کړي، خپل اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپلو لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبیعي جوړښتونه د دوی